د ماخام شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوټ سیفی هم خپل همکارانو سره تاسو ته د ازادۍ رادیو په نننۍ لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجلې کې ښه راغلاست وایم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت د جګړې د ختمېدو په خاطر په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موافق دی. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو او مخالفینو سره د سولې د خبرو بهیر چټک شوی دی، د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفین وایي په دې خبرو کې باید د طالب ضد لوري یو نظر هم راواغسته شي. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. رضوان مراد د بلاک غزونه سره ستډیو کې را سره ناست دی، د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه راټول کړي دي.
دا ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون مشر وای د افغان چارواکو په زنځیري وشلو کې گاونډي هیوادونه په ځانګړي توګه ایران او پاکستان لاس لري. ایساب ځواکونه وایي چې نن د خوست په باک ولسوالۍ کې د حقانی شبکې او غړنی ولیدې، او د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې په ناآرامه ښار حمص کې نن لږ تر لږه 14 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وشل شوي. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د کورنۍ او چارو وزارت د تخار د پرونی حملې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبره کوي، د ولسی جرګې غړي وایي چې امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون مشر محمد نعیم حمیدزی لالی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغان چارواکو په دغسې زنځیري وژلو کې ګاونډي هیوادونه په خاص توګه ایران او پاکستان لاس لري.
بدبختانه د افغانستان د سولې دشمنان او د افغانانو دشمنان نه غواړي چې په افغانستان کې دغه شخصیتونه چې پر هغه باندې خلک راټولیږي او د خلکو په خدمت کې ولاړ دي، د سولې سره علاقه لري او د سولې ته خوشبيني، د هیواد دشمنان داسې خلک نه پرېږدي.
دا ولسی جرګې غړو ویل چې د ژمنۍ رخصتۍ له بشپړېدو وروسته به د زنځیري وشنو مسأله په جدي توګه تعقیب کړي. نن له غرمې وروسته د تخار په مرکز طالقان کې د ولسی جرګې د غړي عبدالمطلب بیگ د جنازې مراسم ترسره شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال و چې په دې مراسمو کې د کابینې او ملي شورا له یو شمېر غړو سربېره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د عبدالمطلب بیگ زوی عبدالمتین بیگ په خپلو خبرو کې په ولسمشر کرزي غږ وکړ چې په هیواد کې د بانفوزه اشخاصو د وشل کېدو د مخنیوي لپاره دی په یو مشخصې طرحې کار پیل کړي. د ولسی جرګې غړی عبدالمطلب بیگ تېره ورځ د تخار ولایت په مرکز طالقان کې له 19 نورو ملکي کسانو سره په یو ځان وژن حمله کې وشل شو. په دې پیښه کې له 500 ډیر کسان ژوبل شوي دي. ایساف ځواکونه وایي چې نن د خوست په باک ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو غړی نیولی دی. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس په سیمه کې مخالفانو ته وسلې لېږدولې او خپله هم په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې په ناامنه ښار حمص کې نن لږ تر لږه 14 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شول. له دغه تشدد سره په یو وخت کې رپورټونه وایي چې د عربي ټولنې یا عرب لیگ شاوخوا 500 څارونکي نن سوریې ته ورسېدل چې په شخړو ځپلو سیمو کې خپله څارنه پیل کړي. د سوریې حکومت تر اوسه د دغه څارونکو رسېدل نه دي تایید کړي. تېره اونۍ د عرب لیگ یو 9 کسیزه ډله دمشق ته ولاړه چې سوریې ته د دغه څارونکو د ورتګ لپاره تیاری ونیسي. دغه څارونکي سوریې ته د هغه موافقې د یو برخې په توګه ځي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت له عرب لیگ سره لاسلیک کړی ده. په قاهره کې د دغه څارونکو یو تن محمد مکاوی وویل
الحکومت سوریه هی او هی طرف
دا یو ورسته تر هغه چې د سوریه حکومت دغه تړون لاسلیک کړ څو مکلفیتونه لري. مثلا څارونکو ته د امن برابرول، دوی ته اجازه ورکول چې په آزادانه ډول په لارو کوڅو کې وګرځي، د غراس لبندیانو او مخالفانو سره وګوري. ان شاء الله موږ به د جریانونو او د سوریه د خلکو د واقعي انزور ریپورت ورکړو.
الطرف الثاني اللي هو يطلق عليه المعارضة
ملګری ملتونه وایي چې په سوریه کې د مارش له میاشت راهیسې چې د رژیم ضد مزارې پیل شوي له 500 زیات کسان دغلته وشل شوي دي. یو ځان وژونکي نن پر 14 موادو بار خپل موټر په بغداد کې والوزو او لږ تر لږه 15 کسان یې وشل. د پولیس دوه افسرانو ویل حمله کوونکي سهار وختي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان الوزولی دی. دوی ویلي چې په وژل شوو کسانو کې څلورې پولیس او پاتې ټپیانو کې 2 نور هم پولیس او ملکی خلک شامل دي. نننۍ 14 د هغو حملو په تعقیب شوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په بغداد کې وشو. په نتیجه کې له 6 زیات کسان وژل شوه. دغه حملې په داسې حال کې کیږي چې په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ د حکومت او سنی اقلیت ترمنځ سیاسي ډلو ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د تاجکستان د سوخت ولایت یوې محکمې 350 کسان د تیر سپتمبر میاشت د تروریستي حملې په تړاو مجرم پیژندلې دي. محکمې له دې جملې څخه 340 کسان د ازبکستان د اسلامي نهضت غړي بللې دي. د محکمې په اعلامیه کې راغلي چې 15 کسان په عمر قید او پاتې نور له اتو نیولې تر 150 کلونو بند باندې محکوم شوي دي. د تاجکستان په خوجن ولایت کې په تیر سپتمبر کې اوزان وژن کې خپل موټر د جرمونو ضد ادارې له ودانۍ سره والوزو چې په نتیجه کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شو. د ازبکستان اسلامي نهضت د منځنی آسیا په هیوادونو کې د سیکولر حکومتونو د نسکورولو او پر ځای د اسلامي دولت د جوړولو لپاره وسلوال فعالیت لري. او جاپان نن له چین څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جنګ ان تر مړینې وروسته دی په هغو هڅو کې پراخه ونډه واخلي چې هدف یې د دې هیواد د بې ثباتۍ د مخنیوي یقیني کول دي. د جاپان صدر اعظم یوشیکو نو دا دغه راز د چین پر ولسمشر هو جنتا غږ وکړ چې په شمالي کوریا کې چې د کیم کشر زوی کیم جنګ اون د هغه پر ځای اعلان شوی دی د وروستیو پیښو په اړه هم معلومات له دوی سره شریک کړي. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چهار ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځني چپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پروانه خبری مجله کې اوري د افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت د جګړې د ختمېدو په خاطر په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موافق دی. افغان ولسی جرګه وایي په تخار کې د دې جرګې د وغړي د وژلو په اړه باید کره معلومات راټول شي او امریکایي چارواکي وایي له پاکستان سره په اړیکو کې کړکیچ له ترهګرۍ سره د مبارزې چارې له محدودیتونو سره مخامخې کړي دي.
د سولې سره علاقه لري او د سولې ته خوشبینۍ د هیواد دښمنان داسې خلک نه پرېږدي.
البته د ولسی جرګې د یو غړي خبرې مې واورېدې چې وایي په تخار کې د دې جرګې د یو غړي د وژلو په اړه باید کره معلومات راټول شي. د ولسی جرګې د یو غړي سره په دې اړه مفصله مرکه هم په روانه خبری مجله کې خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې افغان حکومت د روانې لسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره او د سولې د ټینګښت په خاطر په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو سره موافق دی. د افغانستان حکومت د شرط همیخي چې هیڅ هیواد به د افغانستان له مشورې او رضایت پرته په دې پروسې کې مداخله نه کوي. افغان حکومت همدارز له ګوانتنامو څخه قطر ته د یو شمیر طالب بندیانو د انتقال په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. رویټرز خبری آژانس په دې اړه ریپورت لري چې جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټیکو استازو ته پاستول لیکي له طالبانو سره د خبرو لپاره شرایط مطرح کړي دي. د رویټرز آژانس په حواله په دغه سند کې د یو لسو شرایطو له جملې دا هم شته چې له طالبانو سره خبري هغه وخت پیل کېدای چې هغوی د ملکی خلکو له وژلو لاس واخلي، له القاعده سره روابط پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون چې د ښځو او مدني ټولنو د ازادۍ ضمانت کوي ومني. په دغه سند کې راغلي چې د وسلوالو ډلو مشران په پاکستان کې د نو له طالبانو سره د سولې هره پروسه باید د پاکستان ملاتړ ولري. د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت په سعودي یا ترکیه کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له پرانستل کېدو سره موافق دی خو له دوه سره هم مخالفت نه لري. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو رئیس اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته وویل
مونږ قطر منو خو په شرط کې او شرط دا دی چې دا دفتر په دا لحاظ هلته پرانستل وشي چې پکښې مذاکره وشي. بس یعنی سفارت نه وي د طالبانو ته یو لوی سیاسي دفتر چې لوهګانې ولري چې دا امارت اسلامي او داسې شیان چې یعنی یو شبه دولت نږدې یو دولت وشي. دا کارونه موږ نه منو، د افغانستان خلک نه مني. موږ دا وایو چې راشئ په میز د مذاکره باندې ټول شیان به ووایو.
په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې وایي امریکا او قطر د آلمان په مرسته د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر له پرانستل کېدو سره پټه موافقه کړې. دې مسلې د کابل د حکومت شدید عکس العمل وپاروه او د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند انتقاد وکړ چې حکومت له طالبانو سره د خبرو د پروسې له ځینې برخو بې خبره پاتې سوی دی. اوس د افغانستان حکومت په دغه سند کې له طالبانو سره د خبرو په خاطر شرط ایښی چې هیڅ هیواد به د افغانستان د مشورې او رضایت پرته په دغه پروسه کې مداخله نه کوي.
د مسله مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر یو عملي میکانیزم جوړ شوی دی چې په دې کې اوس ماده دي یوه ماده په ډېر وضاحت سره وایي چې دولت هیڅ مرجع نشي کولی چې د افغانستان دولت سره د مشورې او د افغانستان دولت د موافقې بغیر د افغانستان د مسله مخالفینو سره خبرې اترې ترسره کړي.
د دې ټولو مسایلو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان باید له افغانانو سره خبرې وکړي. اسماعیل قاسمی را ازادي رادیو ته وویل د طالبانو مشران او حکومت دي خپل غشتنی د مذاکرو په میزباندی مطرح کړي.
په داسې حال کې چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو بهیر چټک شوی د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفان وایي په دې خبرو کې باید د طالب ضد لوري یو نظر هم راواغستې شي. د دې ډلې یو مشر او د افغان استخباراتو پخوانی مشر وایي چې نه افغان حکومت او نه هم امریکا د دوی استازیتوب کولی شي. امرالله صالح د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د علماو د اسلامي دولت د اسلامي دعوت د بنیاد په پرانستي غونډه کې وکړي. حمید مومند په اړه معلومات راټول کړي.
د افغان استخباراتو په خوانه مشر وای چې وس مهال د هواد په شمال او جنوب کې د طالبانو ضد یو ستر اکثریت موجود دی چې د په وینا د سولې پر روانو هڅو کې باید پوښتل شي. امرالله صالح چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د علماو د اسلامي دعوت د بنیاد پرانستې غونډې ته وینا کوله وویل چې افغان حکومت او امریکا د دوی د غوښتنو استازیتوب نشي کولی. د یو ځل بیا د خبرداري ورکړ که د سولې د خبرو په اړه د دغه طالب ضد حوزې نظر وانخیستلی شي نو دا خبرې به کومه حتمي نتیجه ونه لري. دی وای کچره افغان دولت غواړي چې خبرې نتیجه ورکړي دا خلک باید له سیاسي نظر بسیج شي. تاسو زموږ د خبرداري اوریدلې چې کله د طالب ضد حوزې او یا د عدالت غوښتونکو حوزې غوښتنه په پام کې ونیول شي د امریکا او افغان ولس مشر هڅه سولانه شي راوستل. دا کار به د جنگ جغرافیه بدل کړي او افغانستان بل نن څخه زیات کړکېچ او یو ژور بحران ته داخل شي. د لومړي ځل نه دی چې د افغان حکومت د سیاسي مخالف د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت په موجود د درس انتقاد کوي. خو البته دا ځل دا انتقاد په داسې حال کې کېږي چې د افغان دولت تر څنګ امریکا هم له هواده بهر له طالبانو سره د پخلاینې هڅې ګړندې کړې دي. د ولس مشر کرزي د وین مرستیال حمید علمی د دې انتقادونو په اړه کومه تبصره ونه کړه او دا انتقادونه د دیموکراسۍ د روان بهیر یوه برخه وبلله. خو افغان کتونکي به دا مسله ضروري بولي او وایي چې د سولې په هڅو کې د هغو کړیو نظر اخیستل ضروري دي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې ښکېل وو. د اراده خپلواکې ورځپاڼې مسؤل مدیر حاجي سید داود د سولې بهیر په درو برخو ویشي او وای
د سولې پروسیجر درې اړخه لري. یو اړخ نړیوال دی، دویم اړخ ګاونډیان دي، درېیم اړخ طالبان د افغانستان دولت او هغه تنظیمونه چې پخوا طالبانو سره په جګړه کې اخته وو. که چېرته مثلا په دغو کې دواړه یعنی امریکا او طالبان سره خبرو ته کینی، باید د افغانستان دولت هغه تنظیمونه چې پخوا طالبانو سره په جګړه کې اخته وو او د دې سره پخوا کې د افغانستان د خاموش اکثریت د دې خلکو نن باید پښتنه وشي چې رقم سوله افغانستان ته راتلی شي.
د ښاغلي داود په وینا د سوله د خبرو لپاره د نړیوال او سیمه ایز اړخونو ترڅنګ کورنۍ اړخ هم خورا مهم دی چې باید په پام کې وساتل شي. خو ځینې نور حکومتي کړي وایي چې دوی د سولې د بهیر په اړه د خلکو نظر پوښتلی او د هغوی ملاتړ له ځانه سره لري. د دوی اشاره په کابل کې وروستۍ دودیزې لویې جرګې ته ده چې پکې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سربیره د سولې په بهیر هم خبرې وشوې.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن ویل د تخار په ولایت کې به د ولسی جرګې د یو غړي عبدالمطلب بیگ وژنه جدي ونیسي. دوی نن په ولسی جرګې کې خبریالانو ته ویل مطلب بیگ یو پیژندل شوی قومي او جهادي شخصیت وو او دولت او نړیوال ځواکونه باید د دې وژنې اصلي عاملین کشف او ونیسي. عبدالمطلب بیگ د څه باندې لسو تنو ملکي خلکو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ د تخار ولایت د تعلقانو په ښار کې په یوې ځنوژونکې حملې کې ووژل شو. خان محمد سیند د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه چې په دې باب شوی وه معلومات راکوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په کومه ورځ چې له ژمنۍ رخصتیو د دوی غونډې ته راستانه شي په هماغه ورځ به په هیواد کې د قومي مشرانو، مخورو او مهمو دولتي او ولسی شخصیتونو د مسلسل وژنو پیښې له حکومت سره شریکې او ترې وبه غواړي چې ژر تر ژره د دې وژنو عاملین کشف او د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسی جرګې غړي عبدالستار درزابی د دوشنبې په ورځ د جرګې له یو شمېر غړو سره یو ځای په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تخار په ولایت کې د جرګې د غړي عبدالمطلب بیګ وژنې د دوی اندېښنې زیاتې کړي او پر حکومت غږ کوي چې د دې وژنو مخنیوي ته دې تدابیر جدي کړي. درزابی وویل
ما تقاضای ما از ریاست جمهوری افغانستان و از قوتهای ناتو خواهان عزیزتیم که
د افغانستان له جمهوری ریاست او د ناتو له ځواکونو مو غوښتنه داده چې د زنځیري وژنو او زنځیري جنایتونو عاملین د ژر تر ژره افشا او د قانون منګولو ته د وسپاري. کله چې له رخصتۍ راوګرځو له امنیتي ارګانونو سره به جدي خبرې وکړو. دوی باید زموږ غوښتنې ومني او کنانو د قانون سره سم به موضوع تعقیب کړو.
دوی په داسې حال کې د هیواد د مخورو او مهمو دولتي او ولسی شخصیتونو د مسلسل وژنو پر مخنیوي ټینګار کوي چې د یکشنبې په ورځ د تخار ولایت د تعلقانو په ښار کې د ولسی جرګې یو غړی حاجي عبدالمطلب بیګ له کابو شلو ملکي وګړو سره یو ځای په یو ځان وژونکي برید کې ووژل شو او له 500 زیات پکې ټپیان. د جرګې غړو دا کار د سولې او پرمختګ د دښمنانو کار وباله او په سختو الفاظو یې وغانده. د جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی وویل
بدبختانه د افغانستان د سولې دښمنان او د افغانانو دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې دغسې شخصیتونه چې پر هغه باندې خلک راټولیږي او د خلکو په خدمت کې ولاړ د سولې سره علاقه لري او د سولې ته خوشبینۍ د هیواد دښمنان داسې خلک نه پرېږدي.
عبدالمطلب بیګ د ولسی جرګې دویم غړی دی چې په روان کال کې په ځان وژون کې برید کې وژل کیږي. له دې مخکې د ورزګان له ولایت څخه د ولسی جرګې غړی محمد هاشم وطنوال د جمهور رئیس د سلاحکار جان محمد خان په کور کې له ده سره یو ځای ووژل شو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي حملې په اړه څېړنې پیل کړي دي او پرمختګ هم پکې کړی دی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې په دې او دې ته ورته ځان وژونکو حملو کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی او دغه کسان تر روزنې وروسته افغانستان ته د ترهګرۍ لپاره رالیږل کیږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل ورباندې رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې ځان وژونکي حملې ته په اشاره سره وایي په دارنګ مراسمو کې حمله کوونکي له هیواد بهر د بهرنیو استخباراتي کړۍ لخوا روزل کیږي. دغه ځان وژونکي حمله چې د یکشنبه په ورځ د تخار ولایت په مرکز تلوقان کې وسوه د ولسي جرګې غړي عبدالمطلب بیګ او نونس تنه نور ولسي خلک پکښ ووژل شوه او یو 15 تنه پکښ ژوبل شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د ځان وژونکو حمله روزونکي نسته او دغه ډول ځان وژونکي حمله کوونکي له باندې افغانستان ته لیږل کیږي.
یعنی په افغانستان کې داسې کوم تاریخ بنې چې دلته داسې ګروپونه چې هغه انتحاریان وروزي او بیا دي د مسلمانانو وژلو ته په مسجدونو کې په دغه سي مراسمو کې مذهبي مراسمو کې او دینی مراسمو کې خلک دي شهادت ورسي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان خلکو مخالفین، دشمنان او تروریستان په ډېر لویه پیمانه د هغه استخباراتي شبکو لخوا دوی روزنه ورکول کیږي، تمویلیږي او بیا استول کیږي افغانستان لپاره. اوس خو د دنیا په کچه دا وضاحت ستا.
ښاغلی صدیق د کوم هیواد نو مان اخیست خو د افغان چارواکو اشاره تل پاکستان ته وی چې وایي ترهګر پکښ روزل کیږي. که څه هم تر اوسه وسلوال طالبانو د دې ځان وژونکي حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خو ښاغلی صدیق وویل چې دغه کس ته د طالبانو د یوې ډلې لخوا روزنه ورکول شوې وه. د نوموړي په خبره چې حمله کوونکي افغان دی خو لا هم په دې اړه د افغان ځواکونو ګډې څېړنې روانې دي. بلخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا د دغه ډول حملو او چاودنو د مخنیوي علت افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نه همغږي بولي. عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ مسؤلیت په ښه ډول نه دی ویشل شوی او تر هغه ډله وسلوال مخالفین له دې تشه ګټه اخلي.
ما په نظر په ټول افغانستان کې د شخصیتونو او د چارواکو امنیت پوره تامین نه دی. دا ځکه چې تر اوسه زموږ قوتونه پولیس، امنیت ملي، اردو او افغاني قوتونه د ناپو سره په ګډه په یو هماهنګي سره کار نه کوي. د قوتونو په منځ کې تقسیم کار نه دی شوی. دښمن کولی شي د دغه دردونو څخه استفاده وکړي او خپل اهداف ووهي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان بیا وایي چې د ځان وژونکو حمله مخنیوی د نړۍ کچای ولوی ستونزه ده. نو موري ویل چې د خلکو همکاري په دې برخه کې مرسته کولای شي. د دې ترڅنګ د سیاسي او پوځي چارو کتونکو او د ولسي جرګې شمیر غړي وایي چې وسلوال مخالفینو د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې نفوذ کړی چې دغه ډول پیښې تکرارېږي او مخ مخنیوی نه کیږي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
اخوا د افغانستان د پولیسي جرګې یو غړی وایي په افغانستان کې چې له څو کالو راهیسې قومي مشران، مخاور او مهم دولتي او پولیسي شخصیتونه وژل کیږي، د دې تر شا د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لاس دی. په دې اکله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د پولیسي جرګې لغړی محمد نسیم حمیدزی لالی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
په افغانستان کې زنجیري وژنې د اولنۍ بار نه دی چې بېخ صاحب یې په شهادت ورسوي. جنرال داود داود افتخار په ولایت کې، مولانا سید خیل د کندوز په ولایت کې، خان محمد مجاهد د کندهار په ولایت کې، ام ملک زرین د کنر په ولایت کې، او استاد برهان الدین رباني د کابل په ولایت کې. هم په دې شکل باندې د رغبت صاحب چې د کندهار د قبایلو سرحداتو رئیس و، هغه یې په شهادت ورسوي. دوی خو په مخ کې طالبان اچولي دي. ریښې چې د دغه منبت ده په ایران او په پاکستان کې، بالخصوص په پاکستان کې راوتلي دي. د پاکستان آی ایس آی مستقیم د دې شاته ولاړه ده. په بل بخش مشاهدان یو چې د ایران د خواسته وسلې طالبانو ته ورکول کېږي. نو دا دوه همسایګان دي چې همیشه همدغسې شخصیتونه په شهادت رسوي.
محترم حمید زلالی، د دې ادعا لپاره کوم ثبوت شته چې وښي د دې وژنو تر شا د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړۍ ولاس دی؟
د دې ثبوت او اسناد پر استاد برهان الدین رباني په وژلو کې چې زموږ کوم اکشوي ورګانو دا کش درلاسه کوي، د هغه مونږ د خود سره سوسیو. زموږ حکومت د پاکستان پر حکومت باندې ډېر فشار وارد کوي چې زموږ سره په دې کې همکاري وکړي. پاکستان د دې همکاري سره ډډه وکړله. بل په ولایتو کې موږ دغه ثبوتونه چې دا کوم د کشوي ورګانو سره موږ خپل زه په تماس کې سوی یم، د دې منبع د پاکستان سره اخیستل شوې ده.
تاسو دا مسله له جمهور رئیس سره یا د نورو مهمو ورګانونو له چارواکو سره شریکه کړي؟
بالکل، مشکله د رئیس جمهور سره دا مسله شریکه کړې ده. او بل رئیس جمهور ته د ډېر ولایتو د دغه پیښو اسناد د امنیتي ورګانو د خواسته سره ورکول شوي دي. ایران او پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو ښه حکومت یا افغانان ښه د ارامې ژوند ولري، نه غواړي چې د افغانستان جوړ شي.
ښاغلی حمید زلالی، په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو ویلي چې ځینې ایرانی کړۍ د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. په دې حقله ستاسو معلومات څه دي؟
دا ایدا نه ده، دا حقیقت دی. هغه پرمختللې وسلې د افغانستان د حکومت مسلمان مخالفینو ته په واک کې ورکړي دي چې په 3000 کیلومتر کې تیارې راغورځوي، او د هلمند او د کندهار د ځینې ایران ته نږدې هغه ولایتونه چې دي، هغه ته نوي سلاوي چې کلاشینکوف، سکیلان، راکټان، اشتادوګان، مینونه او هغه شانې په واک کې کړي دي چې ایران په ولایت کې نیول شوي دي، د نیمروز په ولایت کې نیول شوي دي، ځینې وخت رسنۍ ته هم ښکاره شوي دي. نو موږ به دا غږ کړو چې د عام ولس د وژلو څه د لاس واخلي، که نیم دا اور به د دوی خپلو کورو ته ور واوړي. زموږ دوه ګاونډیان چې د ایران او پاکستان دي، نه غواړي چې افغانان ښه وفا ژوند ولري.
د ولسي جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی و.
زه افسر خان نوم لرم او اوسېدونکی د پکتیا، او دا د شرایانو علت ده کنه چې اول دوی په افغانستان باندې یرغل وکړ، د هغې وجه نه اوس هم بدبختۍ رامنځته کېږي. د هغه بس وسله یې افغانستان کې پرېښوده، د هغې وجه نه همدلته جنګونه جوړېږي.
زه د ننګرهار اوسېدونکی یم. دا ښه کار نه و، دا دوی چې یرغل وکړ شرایانو، ښه کار ځکه نه چې ډېر سخت مرګ ژوبله مخې له راغله، خلق مړ شو، ورک شو، بے وطن شو، کېدای شي عمر په قرار پاتې شو.
زما نوم فهیم دی وروره. دغه خلک چې دغه افغانستان ته زمونږ افغانستان ته راغی، دغه شورویان چې راغی کنه، دغې نه وروسته تر نن ورځه پورې انتحاري کېږي، دغه ظلم صدم کېږي، انتحاري کېږي، مسلمانان مړ کېږي. دغه خو ټول د مغې د وجې نه دي، که هغوی نه راتلو نو هېڅ خبره به هم نه وه. پاکستان هم دغسې کارونه کوي، انتحاري کېږي، ټول دغه سملی چې کېږي ټول د پېښور او پاکستان د وجې نه ده.
د افغانستان خلک لا هم هغه ورځې په یاد لري چې د پخوانی شوروي پوځیان د هیواد ته ننوتل. د جدید شپږمې په مناسبت، البته سبا ته د جدید شپږمه ده، په دې اړه باندې د ازادۍ راډیو د خوا د ځانګړو پروګرامونو البته چې تهیه شوي دي هغه مه هېروئ. اورېدلی شئ همداشان د نورو افغانانو نظرونه هم په سبانیو خپرونو کې اورېدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي له پاکستان سره په اړیکو کې کړکېچ له ترهګرۍ سره د مبارزې چارې له محدودیتونو سره مخامخې کړي دي. په دې اړه د روانې خبرونې په ورسیو کې راپور لرو، خو اوس د پکتیا څخه یو ریپورت دی. په پکتیا ولایت کې د جنوب ختیځ زون د احصایې د مرکزی ریاست لپاره جوړه شوې ودانۍ چې لګښتي د احصایې د مرکزی ادارې لخوا ورکړ شوې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د لمر نیازی په اړه معلومات راکوي.
د جنوب ختیځون په کچا د مرکزی احصایې ریاست مشر سراج الدین د دغه ودانۍ د پرانیست پر مهال رسنوي ته وویل چې پر دغه ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې دغه لګښت د احصایې د مرکزی ادارې د پرمختیایي بودیجې څخه خبر کړل شوی. سراج الدین زیاتوي چې له دې وړاندې دغه ریاست په کرایي کورونو کې خپلې چارې پر مخ وړلې، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره دا ستونزه په بشپړ ډول حل شوه.
دغه تعمیر چې ورغول شو د عیسایي مرکزی د پرمختیایي بودیجې نه ورغول شو په څلورو میاشتو کې، او مخکې د دې نه موږ عیسایي مرکزی په نورو کرایي هغه کې کولو وخت تېرولو، او کله چې د بودیجې انکشافي موږ منظوره شوه د وزارت مالیې طرفه د زون په سطح دغه تعمیر بودیجې راکوم.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې د جاپان سفارت او ځینې نورو نړیوالو موسسو ورسره منلې چې په نږدې راتلونکي کې به د ریاست ته د انټرنیټ او نورو ارتباطي وسایلو اسانتیاوي برابروي تر څو خپلې ورځنۍ چارې په لازمه چټکۍ سره له مرکز او نورو اړوندو ادارو سره شریکې کړي.
د افغانستان د مدني ټولنو فعالانو تر اوسه هم هیله مندي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دریو کمشنرانو د لری کولو فیصله بیرته واخلي. د مدني ټولنو د فعالانو د ډلې یو استازي باری سلام ویلي په دې اړه د لیدنو کتنو په ترڅ کې په پام کې دي چې د مدني ټولنو فعالان ډیر زر له افغان ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي ډیر زر به د افغانستان د تیرو دریو لسیزو په جګړو کې د بشري حقوقو د ناقضینو او جنگي جنایتکارانو نمونه اعلان شي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو هم درس خبر ورکړي چې د جنگي جنایتونو د مستندولو پروسه بشپړه شوه او ټاکل شوی ده چې د دې شواهدو پر بنسټ جوړ شوی د سولې او پخلاینې په نوم راپور پر اتلونکو سونه کې خپور شي. د دې ټولو مسایلو په اړه احمد تکل د مدني ټولنو له فعال او ژورنالیست باری سلام سره په دې اړه بحث کړي. خغلی سلام ده ولسمشر سره د خپل کتنې په اړه په دی باب ویلی.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا اوس له دې حقیقت سره مخامخ شوې ده چې په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري نور نه پای ته رسیدي.
البته باید ووایم چې مونږ په پام کې نه لرو چې ولسمشر دا درخواست وکړي چې د دې افراد په اړه کوم ځانګړي پریکړه وشي. زمونگ اساسی مسئله هغه اصول او پرنسپونه دی چې په پاریس اصول نامه کې ذکر شوی ده د کمیشنرانو په اړه چې باید څرنګه باید دوی انتخاب وشي، او د دوی په انتخاب کې څوک باید کوم حلقات باید داخل وي. په پاریس اصول نامه کې ذکر شوی ده چې مثلا د یو ملي مشورتي پروسه پترس کې باید کمیشنران و
د مدني ټولنو فعال او ژورنالیست باری سلام خبرې مو اوریدې. د وخت کموالی له امله نشو کولی چې د مفصل خبرې درته وورو. د ازادي رادیو په سبانه یو خبرونه کې اوریدل شي. اوس به هم راشم ورستي مطلب ته په روانه خبري مجله کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې ورسته کړکېش دومره جوړ شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د دې پوخانه او متحدانو ترمنځ همکاري له محدودیتونو سره مخامخ کړی ده. امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې د امریکایي چارواکو له قوله په دې اړه باندې ریپورت خپور کړی دی چې لنډیزی احمد تکل راوړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا اوس له دې حقیقت سره مخامخ شوې ده چې په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري نور نه پای ته رسیدلې، خو امریکایي چارواکي حتی د همدې محدودو اړیکو پر ځای ساتل هم غنیمت ګڼي. ورسپانه د پاکستاني او امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستې لیکي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن همکاري دومره زیانمنه شوې ده چې د افراطي تروریستانو د ځپلو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ته د لوجستیکي اکمالاتو در سوالو په برخه کې د دوی لپاره سختې ستونزې را منځته کړې دي. دوی وای د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې دروان کړکېش ل پراخېدو وروسته اوس د امریکا پوز د ته اړ استل شوی دی چې د بی پیلوټ الوتکو حمله محدود کړي. په پاکستان کې د خپل پوځیانو او جاسوسانو شمیر راکم کړي او په افغانستان کې د ډیر ځواکونو لپاره پر لوجستیکي اکمالاتو زیاتې پیسې ولګوي. دوی همدارس وایي چې له پاکستان سره د امریکا په مرستو کې به هم نور کموالی راشي. یو امریکایي مقام د خپل نوم د نخ پرولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دی موږ له پاکستان سره د سپتمبر د 11مې وروسته دورې د همکاریو فصل بند کړ.
شپږ نیمې بجې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلې وخت را رسیدلی دی.